Kamil Şevval Gülpay.
قبل کې ته مازدیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. په دې خبرونه کې بیا هم د افغانستان د سولې په اړه د په عمان کې د څلور اړخیزې غونډې په اړه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت څرګندونې اوریدلې سي چې وایي په دغه غونډه کې د بحثونو تمرکز د تروریستي ډلو پر وړاندې د پاکستان د صادقانه او عملي مبارزې په برخه کې دی. نور راپورونه هم لرو، خو تر هر څه دمخه د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه له احمد تکل څخه.
سلام، په پایل کې د خبرونو سرلیکونه. ولسی جرګه د عمان غونډه پر هغو هیوادونو چې د وسلوالو مخالفینو ملاتړ کوي د فشار یوه غوره وسیله بولي. د بهرنیو چارو وزیر او د جمعیت اسلامي ګوند مشر صلاح الدین ربانی د حکومت په جوړښت کې د اصلاحاتو پر اړتیا ټینګار کوي، او د عراق پوځ وایي ځواکونه یې د کرکوک ولایت په هغو سیمو کې چې د کردانو تر ولکې لاندې دي ګڼې سیمې نیولې دي. بشپړ خبرونه. د ولسی جرګې اداري پلاوی د افغانستان د سولې په اړه د خبرو لپاره د عمان غونډه نیک اقدام، او د هغو هیوادونو په وړاندې چې د وسلوالو مخالفینو ملاتړ کوي د فشار ښه وسیله بولي. د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین استازي نن د عمان په پلازمینه مسقط کې د افغانستان د سولې په اړه خبرې کوي. د ولسی جرګې دوهم مرستیال محمد نذیر احمدزی ازادۍ راډیو ته ویل چې د افغانستان د سولې په اړه هر غونډه مهمه ده.
دا غونډه چې په دې کې دوه د منګا استراتیژیک دوستان چې امریکا ده او چین هم لیواله ده صلح ته، هغه هم پکې موجود ده. نو زه دا د خارجي فشار په هغه مخالفي هیوادونو باندې چې هغوی مخالفین روزي د هغوی لپاره د یو فشار ښه اله ګڼم.
ښاغلی احمدزی، دا غونډه د پاکستان لپاره یو طلایي چانس وباله، او ټینګار یې وکړ چې اسلام آباد باید له دې فرصت څخه اغېزمنه استفاده او صادقانه عمل وکړي. د کندهار امنیه قمندانی د معروف ولسوالۍ د سقوط اوازې ردوي او وایي د ولسوالۍ د حکومتي ځواکونو په ولکه کې ده. د کندهار د امنیه قمندانۍ یو چارواکي غورځنګ اپریدي ازادۍ راډیو ته وویل چې تېره شپه وسلوالو طالبانو د کندهار پر معروف ولسوالۍ حمله وکړه او څلور پولیس یې ووژل. له دې مخکې د کندهار په ولایتي شورا کې د معروف ولسوالۍ یو استازي جانان ګلزی ازادۍ راډیو ته ویلي وو چې دا ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو په ولکه کې ده. ګلزی ویلي وو چې وسلوالو طالبانو 15 پولیس وژلي او 15 نور یې له ځان سره بیولي دي. ته وسلوالو طالبانو هم ادعا کړې چې په معروف کې 12 سرتیري وژلي او 18 نور یې نیولي دي. خو د کندهار امنیه قمندانۍ وایي جګړه تیر شپه نه وخته پای ته ورسیده او ولسوالي اوس مهال د امنیتي ځواکونو په ولکه کې ده. د بهرنیو چارو وزیر او د افغانستان د جمعیت اسلامي ګوند مشر صلاح الدین ربانی د حکومت په جوړښت کې د اصلاحاتو پر اړتیا ټینګار کوي، او د ستونزه د حل لار اوای داستونز باید د اوبخې د اصلاحاتو پر اړتیا ټینګار کوي، او دا د ستونزې د حل مهمه لار بولي. ښاغلی رباني نن د سولې د عالی شورا د پخواني مشر او د خپل پلار برهان الدین رباني د شپږم تلین په مراسمو کې وویل چې د هیواد خلک له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي، او د دې ټولو ستونزو د حل یوازینۍ لار د ده په وینا د هیواد په سیاسي جوړښت کې بدلونونو ته لومړیتوب ورکول دي. رباني ټینګار وکړ چې په نظام کې انحصار باید پای ته ورسیږي. د افغانستان جمهوري ریاست په پرله پسې ډول ویلي چې د ټول هیواد په کچه خلکو سره سلا مشورې کوي او د هغو نظریات په پام کې نیولې دي. ازادي راډیو خبرونه اوري. د عراق پوځ وایي حکومتي ځواکونو د شمالي کرکوک ولایت د هغو سیمو پر لور خوځېدلې چې د کردانو تر ولکې لاندې دي، او په دې ترڅ کې له کرد ځواکونو څخه ګڼې سیمې نیولې. د عراق پوځ نن وویل چې حکومتي ځواکونو د کرکوک په متنازع سیمه کې پلونه، سړکونه او همداراز یوه پوځي اډه، د ګاز یوه فابریکه، د برېښنا یو سټېشن او د پولیسو یو مرکز نیولې. د پوځ بیان همداراز زیاتوي چې پوځي ځواکونه پرمختګ ته دوام ورکوي. د کرد ځواکونو یو بیان جنرال بهزاد احمد تایید کړي چې فدرال ځواکونو د کرکوک د جنوب ځینې سیمې نیولې، او زیاتوي چې د دواړو خواوو په جګړه کې زیات تلفات اوښتي دي. د دواړو لورو ترمنځ د روان کړکیچ په اړه خبرې پرون بې نتیجې پای ته ورسېدې. د کړکیچ وروسته له هغه پیل شو چې بغداد د کردانو په سیمه کې د ازادۍ لپاره د ټول پښتنې نتیجه رد کړه. متحده ایالاتو او جنوبی کوریا نن ګډ سمندري تمرینات پیل کړل. د تمرینات د کوریا د ټاپو وزمې سواحلو ته نږدې کېږي او جنگي جټ الوتکې، پوځي هلیکوپټر او څلوېښت د یو ایس ایس رونالډ ریګن په نوم الوتکې وړونکې کښتۍ برخه پکې لري. د امریکا د سمندري ځواکونو چارواکو نن وویل چې دا پنځه ورځني پوځي تمرینات د کوریا د ټاپو وزمې په لویدیځ کې په جاپان او ژیړ سمندرګي کې ترسره کیږي. د چارواکو زیاته کړه چې دا تمرینات به د امریکا او جنوبي کوریا د یووالي لپاره د څرګند او همغږي تماس امکان برابر کړي. په قرغیزستان کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو یو مهم کاندید د رایو ورکولو په بهیر کې د درغلیو تور لګوي. عمر بیک بابانوف نن څو ساعته وروسته له هغه دا تور ولګاوه چې د انتخاباتو مسؤولو چارواکو د رایو لومړني نتایج اعلان کړل، خو بابانوف په ډاګه کړه چې د انتخاباتو د نتیجو په وړاندې به ونه درېږي. نوموړي زیاته کړه چې له دولتي تلویزیونونو څخه د ده د کمپاین د بدنامۍ په مقصد کار اخیستل شوی. د ولسمشرۍ د انتخاباتو د لومړنیو نتایجو له مخې د واکمن ګوند کاندید سورونبای جین بیګوف د رایو په سلو کې 450 ګټلی او په دې توګه د دوهمې دورې انتخاباتو ته اړتیا له منځه تللې ده. اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو بوسنیا هرزګوینا ته په دې ټولنه کې د یوه واحد او خپلواک هیواد په توګه د غړیتوب پر ژمنه ټینګار کړی، خو په دې هیواد کې د اصلاحاتو غوښتنې هم کړې. د وزیرانو نن په لکسمبورګ کې په یو غونډه کې په دې اړه د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو د شورا پریکړه لیک هم تصویب کړ. په پریکړه لیک کې راغلي په تیره یوه میاشت کې د نفاق په ژبه ویناوو چې په ماضي کې ریښې لري او همداراز له ټاکلې نیټې د مخکې انتخاباتو پلان په بوسنیا هرزګوینا کې د اصلاحاتو بهیر پڅ کړی او پر سیاسي ماحول ناوړه اغېز کړی. په اروپایي ټولنه کې د بوسنیا هرزګوینا د غړیتوب موافقه په 2008 کال کې لاسلیک شوه، خو تر 2015 کال پورې د اصلاحاتو په برخه کې د سرایوو د نه پرمختګ له وجې عملي نه شوه.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل تفصیل زموږ پر وپنام کتلای سي پته مو د ازادي رادیو دات کام یا ازادي رادیو دات اورګ وړاندې په خبرونه کې دغه مطالب لرو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وای د سولې په څلور ارخیزه ناسته کې د بحثونو تمرکز د تروریستي ډلو پر وړاندې د پاکستان د صادقانه او عملي مبارزې په برخه کې دی. دغه وزارت ویاند شکیب مستغنی ازادی رادیو تویل
ما انتظار داریم که در نتیجه این صحبت ها اهداف مشخص برای عملی شدن این تعهدات تعیین شود.
د عمان په پلازمینه مسقط کې د همدی غونډې د شی پایلې په اړه سیاسي تحلیلګران سوای انتظار خادم داسې نظر لري.
نو نوی اجنډا، نوی زمان، نوی مکان او د ټولو هیوادونو نوی نوی دریځ د دې باید چې د نړۍ د افغانستان د نوی قضیې لپاره د حل لار وباسي.
د هلمند نادلی ولسوالۍ د عملیاتو په اړه به مو هم خبر کړو. بلخو د افغان حکومت اجرایي رئیس وایي 33% افغانان خوراکي مسؤلیت نه لري او دا مسله د اندېښنې وړ ده. په نړیوالو مطالبو کې دا اوري چې د عراق په کرکوک ولایت کې د عراق د مرکزي حکومت او کردانو ترمنځ نښتې شوې دي. په دوهمه برخه کې یو کلی زر ژغونه اونۍ زر رامل راورېدو ته بلنه درکوم. دا یو ساعته خبرونه زه فریبا ظاهر د امانه میرزي په تخنیکي همکارۍ درته وړاندې کوم. ورزو د دې خبرونې د سر موضوع ته د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وای د سولې په څلور اړخیزه غونډه کې د بحثونو تمرکز د تروریستي ډلو پر وړاندې د پاکستان د صادقانه او عملی مبارزې په برخه کې دی. د دغه وزارت وای شکیب مستغنی نن ازادي رادیو ته وویل چې په دغه ناسته کې طالب استازو ګډون نه دی کړی. له بلې خوا د افغانستان ولسی جرګې په عمان کې د سولې له څلور اړخیزه غونډې هرکلی وکړ او د غونډې د سولې لپاره ګټوره وبلله. په دې اړه تفصیل ناجیه سپیرا کوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د پاکستان د بخوانیو ژمنو د عملي کېدو څرنګوالی او د افغانستان او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو اترو لپاره د تګلارې پلي کېدل په عمان کې د څلور اړخیزې ناستې مهمه اجنډا جوړوي. د دغه وزارت ویان شکیب مستغنی د دوشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې تمه وښوده سو پاکستان د دغه څلور اړخیزې ناستې وروسته د سولې د مذاکرې میز ته د طالبانو د حاضرولو ترڅنګ په پله خوره کې د تروریستانو د زالو د منځورل لپاره اقدام وکړي.
ما انتظار دریم چې
موږ تمه لرو چې په دغه څلور اړخیزه ناسته کې د ژمنو د عملي کېدو په اړه تر ډیره خبرې اترې وسی، او د خبرو په نتیجه کې د ژمنو د عملي کېدو لپاره مشخص اهداف وټاکل سي، او همدغه اهدافو ته د رسیدو لپاره لارې مشخص سي.
د سولې د غونډه د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا د استازیو په حضور کې نن دوشنبه د عمان په پلازمینه کې جوړه شوه. د سولې څلور اړخیزه ناسته دا ځل په داسې حال کې ترسره کیږي چې په پاکستان باندې د امریکا لخوا مخکې له مخکې فشارونه ورزیات شوي، او د افغانستان د سولې عالي شورا په وینا د غونډه کېدای شي متفاوته ثابته شي. تر دې وړاندې بیا د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف ویلي چې د طالبانو استازي هم په دغه ناسته کې ګډون کوي، خو افغان حکومت دغه مسله رد کړې ده. همدارنګه طالبانو هم په دغه ناسته کې خپل حضور رد کړی. په دغه یو ورځنی ناسته کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي معین لیو پلاوی او د سولې عالي شورا له استازي سره ګډون کړی. د سولې دغه ناسته له نږدې دوه کاله ځنډ وروسته ترسره کیږي. له وسله والو طالبانو سره د افغان حکومت د سولې په باب د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین لومړی څلور اړخیزه ناسته د 2018 میلادي کال د جنوري په لومړۍ نیټه په اسلام آباد کې وشوه. له بلې خوا د افغانستان د ولسي جرګې اداري پلاوی وایي چې په کې د سولې څلور اړخیزه ناسته په هغو هیوادونو فشار یو وسیله ده چې له ترهګرو ډلو ملاتړ کوي. د دغې جرګې دوهم مرستیال محمد نذیر احمدزی د دوشنبه په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
دغه یو طلایي چانس چې پاکستان لپاره ده، او باید له دې نه ښه چانس پورته کړي او صادقانه عمل پرې وکړو. هر هغه کونډه چې افغانانو لپاره د سولې او د ښه خبرې وي، هغه موږ د خدمې اقدام کړو، او بالخصوص دا غونډه چې په دې کې دوه د منګای ستراتیژیک دوستان چې امریکا ده او چین هم لیواله د صلح پیغام پکې موجود ده. نو زه دا د خارجي فشار په هغه مخالفي هیوادونو باندې چې هغوی مخالفین روزي، د هغوی لپاره د یو فشار ښه اله ګڼم.
خو بیا د پګواش نړیواله موسسه چې ډیر کله د وسلوالو طالبانو ترمنځ د غیر رسمي خبرو اترو کوربه و، وایي چې د سولې د غونډه هغه مهال نتیجه ورکوي چې طالب استازي هم پکې ګډون ولري. د دغې موسسې چارواکي وایي چې حکومت باید هڅه وکړي سو وسلوال طالبان هم دغې پروسې کې شامل کړي. ناجیه صابی، ازادي راډیو، کابل.
مننه کوم له ناجی سپایڅ خه. بل خو د نړیوالو چارو افغان کارپوهند عمان په پلازمینه مسقط کې د افغانستان، چین، پاکستان او امریکا ترمنځ رواني څلور اړخیزه خبرو ته هیلمندي شي. د دغه کارپوهانو له ډلې انتظار خادم ازادي رادیو ته ویل چې په دغه غونډه کې باید افغان حکومت پر پاکستان فشار او ریڅو وسلوال طالبان د سولې مخامخ خبرو ته چمتو کړي. له شغلي خادم سره د ازادي رادیو همکار رحمت الله افغان مرکه کړې ده، او په سر کې د دې غونډې د ترنګوالي په اړه ورنه پوښتلې دي.
نو یو تر ټولو مهمه وخت دا دی چې دغه ټول هیوادونه یو بل سره کېني. دویمه اساسي مسله دا ده چې په سیمه او نړۍ کې تحولات رامنځته شوي دي. امریکا د پاکستان د بارنوې تاریخ پیدا کړی دی، افغانستان جدیت حاصل کړی دی، چین غواړي چې په سیمه کې خپل نقش بارز کړي، او دا ټول د دې باعث ګرځي چې یو له بل سره نوي الفاظ وکاري او یو د بل په وړاندې باندې داسې دریځ خپل کړي چې بخوای سابقه نه وه. نو نوې اجنډا، نوې زمان، نوې مکان او د ټولو هیوادونو نوې نوې دریځ د دې باعث ګرځېدلی شي د افغانستان د نوې قضیې لپاره نوې حل لاره وباسي. په عمان کې چې کوم دغه بحث روان دی، دا د افغانستان لپاره سرنوشت ساز دی. دنیا کې حالات بدل شوي دي، مګر دا چې په افغانستان کې دغه درایت موجود چې څنګه لستو فرصتونو استفاده وکړي او څنګه افغانستان ته سول هراولي.
خادم صاحب، دا سول کېده چې د طالبانو استازي بم په همدغه غونډه کې ګډون کوي، خو اوس ول کېږي چې دوی ورکنسته، یعنی د غونډې په محتوا باندې نوړه تاثیر نه چي.
نو بهتره خبره دا ده چې اول د افغانستان او پاکستان او چین او امریکا ترمنځ دغه تفاهم ایجاد شي، افغانستان کې د جګړې اصول لپاره داسې دقیق تعریف رامنځته شي چې ټول اړخونه ته د منلو وړ وي، او درې اساسي مسله دا ده چې که د افغانستان صلح رامنځته کېږي نو هیڅ یو هیواد پکې منځوي کېږي نه، تاوان کېږي نه. په دغه لویو مسایلو باندې کله بحث وشي نو دویم پړاو به دا وي چې هغه میکانیزم د مصالحې او د مذاکراتو باندې بحث وشي، او درې اساسي مسله دا ده چې طالب سره مخامخ مکینی او بیل دي چې لکه څنګه چې د افغانستان حکومت ولري چې قید او بشرته د افغانستان صلح باید رامنځته شي او طالب باید ثبوت کړي. دا اصلا غیر منطقي دریځ دی چې د افغانستان حکومت لدی وروسته باید پر هغه الفاظ او هغه اشعاری او تشبیهات ونکاري. نو کله چې افغانستان حکومت او پاکستان په خپل مسؤلیتونو باندې پوه شي او امریکا او چین په خپل نقش باندې پوه شي، لاغور سره طالبان سره ناسته کوي. زه باور لرم چې په اوسنیو حالاتو کې او په دغه کانفرنس کې طالب ناست وي، ترګټ به تاوان ډېر وي.
افغان حکومت باید په همدغه غونډه کې کوم مهم مسایل مطرح کړي او په څومره جدیت سره مطرح کړي تر څو پورې راتلونکي غونډه لپاره زمینی برابر شي او ګټه ترلاسه شي.
یو تر ټولو مهم مسله دا ده چې کوم شکایت چې موږ له پاکستان لرو او کوم هغه سهلنګاری او غفلتونه چې امریکا او چین د افغانستان سره په اړه باندې کړي دي، دا باید په ډیر منطقي او سړو مغزو باندې بحث شي. دویم اساسي مسله دا ده چې هر هیواد باید خپل مسؤلیتونه واخلي، دغه مسؤلیتونه باید کاغذ پر مخ باندې وي. دریم اساسي مسله دا ده چې د راتلونکو کم سټیپونه چې دي د هغه لپاره باید ډیډلاین یا ضرب الاجل وټاکل شي. او څلور مسله دا ده چې په راتلونکي کې که چې ته وکړی شي چې وار د مخ اجنډا جوړ شي، دا به هغه څلور اساسي مسایل وي که افغانستان حکومت وکړي شي ترلاسه کړي، نو د کانفرنس یو تر مهم او ټول مهم لاسرونه به وي.
د افغان د نړیوالو چارو افغان کارپو انتظار خدمو.
هر تصویر کې زر خبريسته، د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مو دی azadiweb@rferl.org.
او دغه راست که غواړی چې د ازادي رادیو راپورونه او تحلیلونه ولولې، نو ازادي رادیو ویب پاڼې ته ورسی، پته مو د azadiradio.com یا azadiradio.org. په ولسی جرګه کې د خلکو یو شمېر استازي وایي د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې نوې ستراتیژي د هغو هیوادونو لپاره یو پیغام دی چې د دغه هیواد په چارو کې لاسوهنه کوي. ټاکل شوی د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیران نن په لوکسمبورګ کې د افغانستان لپاره ځانګړې ستراتیژي تصویب کړي. یوسف خانزادران په دې اړه تفصیل راکوي.
هغه کال چې افغانستان ته د نړۍ د پاملرنې تازه فصل نومیږي. پولیسي جرګه کې د خلکو یو شمېر استازي وایي د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې نوې ستراتیژي د دې ښکارندویي کوي چې نړۍ دا وخت د افغانستان وضعیت له یوې نوې زاویې ګوري، هغه څه چې په دې هیواد کې د سولې لامل کېدای شي. د ولسي جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیسیون غړي نادر خان کټوزی د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا ستراتیژي هغو هیوادونو ته ګواښ دی کوم چې په افغانستان کې لاسوهنه کوي. د ده په خبره دغه هیوادونه باید پوه شي چې افغانستان د نړۍ لپاره مهم
دی. نړیوالو لپاره اوس یو نوی باب، یو نوی فصل خلاصوی ده. د امریکا ستراتیژي تاسو وګوري، د ناټو ستراتیژي وګوري، او اوس د اروپایي هیوادونو چې دغه ټول د افغانستان پاک لباندې هغه کوي، زما په نظر باندې دغه ناستی د هغه هیوادونو ته په افغانستان کې منفي مداخله کوي. د هغو لپاره یو اختاریه ده، او هغه په دې باندې پوهېږي چې افغانستان نړۍ له سترګو نه ده اچولی، نړۍ له نظره نه ده غورځولی.
دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې ټاکل شوي د دوشنبې په ورځ د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران د افغانستان لپاره نوې ستراتیژي تصویب کړي. در په ټولنې د مشورو یو مسوده چې ازادي راډیو ترلاسه کړي د افغانستان سوله او ثبات د ستراتیژي مهمه برخه ده چې په 15 اصولو کې بیان شوې ده. سیمه ایز ثبات، ولسواکي، د قانون حاکمیت، بشري حقوق، پراختیا او پرمختیایي پروګرامونه او د افغان ښځو او ماشومانو څخه ملاتړ هغه مهم او اساسي مسایل دي چې اروپایي ټولنې په دغه ستراتیژي کې پرې ټینګار کړی دی. له افغانستان سره د اروپایي ټولنې پر دوامدارې همکارۍ ټینګار هم د دغه ستراتیژي یوه برخه ده. اروپایي ټولنې ویلي غړي هیوادونه یې له افغانستان سره اوږدمهاله مرستو ژمن دي او د دغه هیواد د سولې او ثبات لپاره یې هم طرحې وړاندې کړي دي. هغه تفاهم لیک چې له دې وړاندې د افغانستان او اروپایي ټولنې ترمنځ لاسلیک شوی، په هغې کې تر ډیره د تروریزم او اداري فساد پر وړاندې په مبارزې، د زیربناو په پراخولو، د تورو پیسو د مینځلو څخه په مخنیوي او د مخدره موادو په کمولو ټینګار شوی دی. خو د دغې ټولنې په نوې ستراتیژۍ کې تر ډیره د تروریستانو سره د مبارزې پر ځای په سولې او ثبات ټینګار شوی دی. له دې ټولو سره د نړیوالو اړیکو کارپو یعقوب وطنمل وایي افغانستان ته ډیر مهم فرصت په لاس ورغلی چې باید د امریکا د ستراتیژۍ ترڅنګ دا فرصت هم ښه مدیریت کړي.
کوم فرصت چې نن افغانستان لاسته راوړی دی یا هم کوم طلایي چانس چې دی لاسته راوړی دی، باید افغان دولت له دغه فرصت څخه ښه استفاده وکړي یا هم دا ښه مدیریت کړي.
ښاغلی وطنمل د پاکستان څنډې کېدلو ته اشاره کوي، وایي دا وخت د نړیوالې ټولنې ډېره پاملرنه افغانستان ته اوښتي چې دا په وروستیو میاشتو کې د افغانستان یوه لویه بریا ده.
د افغان حکومت اجرایی رئیس وایي 33% افغانان خوراکي مسؤلیت نه لري او دا مسله د اندېښنې وړ ده. عبدالله عبدالله د خوړو د پراختیا له نړیوال کمپاین سره د افغانستان د یو ځای کېدو په مناسبت جوړ شوې غونډې ته وویل چې حکومت مسؤلیت لري چې د خوراکي مسؤلیت په برخه کې اغیزمن اقدامات وکړي. محمد حدیث پردیس په دې اړه نور جزئیات راکوي.
د افغان حکومت اجرایی رئیس په افغانستان کې په لویه کچه د خوراکي مسؤلیت نشتون د اندېښنې وړ ګڼي. عبدالله عبدالله چې د دوشنبې په ورځې په کابل کې د خوړو د پراختیا له نړیوال کمپاین سره د افغانستان د یو ځای کېدو په مناسبت جوړې شوې غونډې ته خبرې کولې وویل، د خوراکي مسؤلیت موضوع د ټولنې پر بېلابېلو نورو برخو مثبت او منفي اخیز لري، نو ځکه باید دغه موضوع جدي ونیول شي. د وی شاوخوا درې دېرش سلنه خلک د خوراکي مسؤلیت له ستونزې سره مخ دي، او دغه شان یو څلوېښت سلنه هغه ماشومان چې عمرونه یې له پنځو کلونو کم دي خوارځواکۍ له ستونزې سره مخ دي، چې دا رقم لوړ او د اندېښنې وړ دی. افغانستان په نړۍ کې د هغو هیوادونو په کتار کې راځي چې د خوراکي مسؤلیت ستونزه پکې ډیره ده. د چارواکو د معلوماتو له مخې پنځه کاله مخکې په افغانستان کې دېرش سلنه خلکو خوراکي مسؤلیت نه درلود، خو د وخت په تیریدو سره په دې شمېر کې زیاتوالی راغلی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د خوراکي مسؤلیت ستونزه د ماشومانو په برخه کې جدي ده، او په کورنیو هم غږ وکړ چې ورته پام وکړي. د یادونې ده چې سږ کال د خوړو د پراختیا نړیوال کمپاین چې افغانستان یې همغړی دی، هدف یې دا دی چې د خوراکي مسؤلیت پر وړاندې پرتو ستونزو ته اساسي حل لارې عمومي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ سرپرست وزیر نصیر احمد دورانی جوړې شوې غونډې ته وویل، که څه هم افغانستان یو کرنیز هیواد دی، خو ورځ تر بلې د خوراکي مسؤلیت ستونزه پکې مخ پر ډېرېدو ده.
بر اساس گزارش سالهای 2016 و 2017
دی وی په 2018 او 2018 کلونو کې د شوی سروې لمخې په افغانستان کې 30 سلنه خلک کرنیز مکو، 21 سلنه خلک للمیز مکو، او 14% خلک باغداري ته لاسرسي لري. دا ارقام خي چې ډیری خلک د خوړو کافی منابعو ته لاسرسي نه لري. د تغذیه د برخې کارپو خوشحال نبی زاده به وی خوراکي مسؤلیت او بیوسلی له یو بل سره تړلي موضوعات دي، خو حکومت د بیوسلی په لمنځوړلو کې تر اوسه نه دی بریالی شوی. نوموړی د خوراکي مسؤلیت د ستونزې د هواري لپاره د بیوسلی لمنځوړل، د مناسبو کاري فرصتونو رامنځته کول، د کرنې او مالدارۍ وده، او د حکومت له لوري د اغېزمنو اقتصادي پالیسیو پلي کېدل مهم بولي.
دا ځل د سرې میاشتې ټولنې د مرستو ټولولو ځانګړې اونۍ ستاسو سخاوت ستاسو زړورتیا په شعار سره پیل سوه. د دې خیریه ټولنې سرپرست میرویس اکرم په کابل کې په دې اړه جوړو شویو مراسمو ته وویل چې په هیواد کې د زیانمنو سویو وګړو اړتیاو ته په کتو دوی شاوخوا $2 میلیون ته اړتیا لري. په یادو مراسمو کې د افغانستان د مالیې وزارت پالیسۍ مرستیالې ناهید سرابي هم ګډون کړی و، او د افغاني سرې میاشتې ټولنې سره یې د 1999 مالي کال د بودیجې څخه د $1 میلیون مرستې اعلان وکړ. نور حال وصل وساله کوي.
د سرې میاشتې خیریه ټولنې د مرستو ټولولو د ځانګړې اونۍ د پیل سره سم د افغانستان د مالی وزارت د لومړي ځل لپاره د دغې ټولنې سره د 1999 مالي کال له بودجې نه د $1 میلیون مرستې اعلان وکړ. سږ کال د سرې میاشتې ټولنې د مرستو ټولولو ځانګړې اونۍ ستاسو سخاوت ستاسو زړورتیا په شعار سره پیل شوه، او د دې ټولنې سرپرست میرویس اکرم په کابل کې په دې اړه جوړو شویو مراسمو ته وویل چې په هیواد کې نامنۍ او د خلکو اړتیاو ته په کتو مرستې باید ډېرې شي.
$2 میلیون هم ضرورت داریم که
مونږ په دې برخه کې $2 میلیون ته اړتیا لرو، او مونږ خپل لاس تاسو ته غځو چې د سرې میاشتې ټولنې سره په دې برخه کې مرستې وکړئ. د سرې میاشتې اصول دا دي چې سره میاشت د خلکو لخوا جوړه شوې او خلکو ته خدمات وړاندې کوي.
خدمات خود ارزه میکنه.
ښاغلی اکرم وویل د سرې میاشتې د مرستو ټولولو ځانګړې اونۍ هغه خلکو ته ښه فرصت دی چې غواړي خپلو بېوزلو هیوادوالو سره مرستې وکړي. د افغاني سرې میاشتې ټولنې مسؤلین وایي د دوی توان محدود خو ستونزې خورا پریمانه دي. د دې ټولنې مسؤلین له خلکو غواړي چې د سوري زړونو د ماشومانو او اروایي ناروغانو درملنه او دغه شان د جګړو له امله له بېځای شو کورنیو سره مرستې چې د دوی د کارونو یوه مهمه برخه ده له یاده ونه باسي. د افغانستان د سرې میاشتې ټولنې د معلوماتو له مخې دوی له 2008 کال له پیل راهیسې د 6000 هغو ماشومانو چې زړونه یې سوري وو په افغانستان کې دننه او بهر درملنه کړې. د 1931 لمریز کال را په دې خوا هر کال د سرې میاشتې د مالی بنسټ د پیاوړتیا په هدف د میزان د میاشتې له 30 منټې نه تر 30 منټې پورې د سرې میاشتې ځانګړې اونۍ په پایتخت کابل او ولایتونو کې په بېلابېلو مراسمو سره لمانځل کیږي. په ورته وخت کې د افغانستان د مالی وزارت د پالیسۍ مرستیالې ناهید سرابي بیا په یادو مراسمو کې د دې تر څنګ چې د مالی وزارت لخوا د دغې ټولنې سره د $1 میلیون د مرستې اعلان وکړ، له خلکو یې هم وغوښتل چې خپلې مرستې ونه سپموي.
زه غواړم په سرې میاشتې ټولنې یو زیری وکړم، او هغه دا چې د افغانستان د مالی وزارت د لومړي ځل لپاره غواړي د 1999 مالي کال له بودیجې نه $1 میلیون شوی ډالر د سری میاشتې ټولنې ته ورکړي چې دوی خپلو ټاکلو اهدافو ته ورسیږي.
اهداف بشردوستانه خود برسن.
د افغاني سری میاشتې ټولنې په افغانستان کې په یو شمېر رسمي او غیر رسمي ادارو کې د مرستې صندوقونه ایښي او له ټولو افغانانو غواړي چې په دغه اونۍ کې له خپل وس سره سم دغې خیریه ټولنې سره مرستې وکړي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس، له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
او سیوان نړیواله مسله راخلو. د عراق په کرکوک ولایت کې د عراق د مرکزی حکومت او کردانو ترمنځ نشتې سویدي او امریکا له دواړو خواو غوښتي چې د جګړې له پراخېدو ډډه وکړي. ولې د عراق حکومتي ځواکونه او کردان چې دواړه د داعش پر ضد متحدان ول، اوس په خپل منځ کې د یوې لویې جګړې په درشل کې دي؟ په دې اړه به تفصیل له اسمت سروانه واورو.
کرکوک یو داسې ولایت دی چې بیلابیل قومونه پکې اوسي او زیات اهمیت یې په دې کې دی چې تیل او ګاز لري. کرکوک ښار څه باندې 1,000,000 نفوس لري چې د عراق په ښارونو کې یو له سترو ښارونو څخه ګڼل کیږي. د عراق د کردستان مشران وایي چې د دې ولایت اوسیدونکو په ټول پښتنه کې خپلواکۍ ته رایه ورکړه او د دې معنا دا ده چې د دې سیمې اوسیدونکي غواړي چې د کردستان برخه اوسي، خو د عراق مرکزي حکومت دا نظر بیا نه مني. د امریکا حکومت له دواړو خواو پکلکه غوښتي چې جګړه ونه کړي، ځکه چې دوی د دوی ترمنځ اختلاف به د داعش په ګټه تمام شي چې تازه په عراق کې ماته کړې ده. د امریکا پوځ ویلي چې د متحد عراق ملاتړ کوي او د دواړو خواو لپاره پکار ده چې مشکل په خبرو حل کړي. امریکا دا هم ویلي چې په عراق کې د کردانو او مرکزي حکومت ترمنځ د جګړې مخالف ته او په دواړو ژغ کوي چې د عراق د ثبات د نه خرابېدو لپاره له جګړې ډډه وکړي. وروسته لدی چې د کردستان سیمه ایز حکومت د خپلواکۍ په اړه ټول پوښتنه وکړه، ستاسو په یاد چې د دې ټول پوښتنې هم د عراق حکومت او هم د عراق ګاونډیو سخت مخالفت وکړ. د عراق حکومت په ځانګړي ډول د ټول پوښتنې سخت حساس کړ. د عراق حکومت کرکوک د کردستان برخه نه ګڼي، خو کردان بیا اصرار لري چې دا سیمه په کردستان پورې اړه لري. دواړه خواوو د کرکوک شاوخوا ته ځواکونه او درنې وسلې وړي دي. لومړني راپورونه وایي چې په ځینو سیمو کې دوی پر یو بل ډزې کړې دي. عراقي او کورد سرچینې وایي چې تېره شپه د عراق حکومتي ځواکونو د کرکوک د تیلو د حوزو او هوایي اډې لور ته پرمختګ پیل کړی دی. د عراق د پوځ یو قومندان ډګر جنرال سالی الکنانی رویټرز خبري آژانس ته ویلي چې د دوی د ځواکونو هدف دا دی چې د کرکوک د کی یو په نوم هوایي اډه ونیسي. د عراق دولتي راډیو تلویزیون ویلي دي چې پوځ د کرکوک په شاوخوا کې پراخې سیمې نیولې دي.
زموږ شغله ساده راډیو اړې اوس ورته د ساينس ډګر ته. دوه څېړونکو ویلي چې د برېښنا د تولید لپاره نوې لارې چارې موندلې. دا چې دغه کومې لارې چارې دي بیا هم عصمت سروان معلومات راکوي.
دوه امریکایي څېړونکي وایي چې د اتلانتیک سمندر په شمال کې د هندوستان د خاورې همره ساحه کې دومره بادي برېښنا تولید کېدای شي چې د درستې نړۍ د برېښنا اړتیا پوره کړي. د دغو امریکایانو څېړنه چې په کمپیوټر کې د خپلې پروژې طرحه چمتو کړې ده ښیي چې د اتلانتیک سمندر په شمالي برخه کې د هند د خاورې په اندازه د بادي برېښنا ستره پروژه به احتمالا د ټولې دنیا لپاره کافي وي، که څه هم دا ستره پروژه به له ګڼو ستونزو او چیلنجونو سره مخامخ وي. د امریکا د کارنګي موسسې د دوو څېړونکو د محاسبې پر اساس د دې بادي پروژې مساحت به 3,000,000 کیلومتر مربع وي چې د هند همره ساحه ده، او په دې کې به د کال 13 تترا واټر برېښنا تولیدي شي. د ټولې نړۍ اوسنۍ مصرفېدونکې برېښنا تر 13 تترا واټر زیاته نه ده. د څېړونکو په کمپیوټري طرحه کې داسې ښکاري چې هر بادي توربین به هر متر مربع ځای کې د هغو توربینونو چې په وچه یا مځکه کې درول شوي 4 برابره زیاته برېښنا تولیدوي. دوی باوري دي چې که د اتلانتیک سمندر په شمال کې له موجودو بادونو د برېښنا د تولید لپاره کار واخیستل شي، په نړۍ کې به د برېښنا د کموالي ستونزه پاتې نه شي.
تاسو لا پیغامونو
زه حمید الله د زابل ولایت میزان ولسوالینه خبره کوم. موږ غواړو چې د مصره یو کومک اوسې موږ وبډیر و چې د انارو او د انګور باغونو مو شتو دي. موږ غواړو چې ولسمشر ته موږ دا خبر ورسی موږ ډیر د وبو د خاصه په تکلیف یو. موږ سره کومک اوسې. والسلام.
السلام علیکم آیات الله ام کنن لازاده رادیو تولو کارکون که ریزون که سلامونه می که خلی وران دکوم بعد سلام همه پیشنهاد داده که دکتر سیف اشرف غنی وارش افغانستان ده پیشرف پلور او خزیگی دلیلی سندونه افشار دشتی دا باید په نظر که اونی ولسی او هر دشتی تا باید دوی بجیگی که خود شرکتون و دا پارلمان دا وکیلان و کپنین اینا دولت باید خپل د وزارت پلان د مخې یو داسې یو شرکت برابر کړي چې په هغه کې تجهیزات وي او کار یې په خپله وکړي. وسلام.
د پکتیکا مرکز څخه ستاسو زحمت کوم. بالکل کومې خبرې چې اوس یې زراعت رئیس کوي چې موږ د اوبو منابع جوړوو یا جوړې کړې دي، دا مطلق هم درواغ دي. هېڅ منابع نه دي جوړې کړې. کوم تخمونه چې راځي دی په خپلو پیسو باندې هغه چا ته ورکوي چې هغه دوی ته ډېر قریبان یا نږدې یا په خپلو په جیبو کې پیسې اچوي. له پکتیکا سره هېڅ نه وه د زراعت لخوا څخه مرسته نه ده سوې. وسلام.
دوستانو په دې سره په کابل کې څلور بجې او دېرش دقیقې سولې نو راپورونه هم لرو. وروسته به ورو لومړی احمد تکل د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز یو ځل بیا اوروي.
د ولسی جرګې دوهم مرستیال وای د جرګې اداري پلاوی د عمان غونډه په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره نیک اقدام ګڼي او د هغو هیوادونو په وړاندې چې د وسلوالو مخالفینو ملاتړ کوي دا د فشار یوه ښه وسیله ده. د کندهار امنیه قمندانې د معروف ولسوالۍ د سقوط آوازې ردوي او وایي د ولسوالۍ د حکومتي ځواکونو په ولکه کې ده. د بهرنیو چارو وزیر او د جمعیت اسلامي ګوند مشر صلاح الدین رباني د حکومت په جوړښت کې د اصلاحاتو پر اړتیا ټینګار کړی او دا یې د ستونزو د حل مهمه لار بللې. د عراق پوځ وایي چې حکومتي ځواکونو د شمالي کرکوک ولایت د هغو سیمو پر لور خوځېدلی دي چې د کردانو تر ولکې لاندې دي او په دې ترڅ کې له کرد ځواکونو څخه ګڼې سیمې نیولې. متحدو ایالاتو او جنوبي کوریا نن ګډ سمندري تمرینات پیل کړل. دا پوځي تمرینات د کوریا د ټاپو وزمې سواحلو ته نږدې کیږي او جنگي جټ الوتکې پوځي هلیکوپټر او الوتکې وړونکي کشتۍ برخه پکې لري. په قرغزستان کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو یو مهم کاندید د رایه ورکولو په بهیر کې د درغلیو تور لګولی او اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو بوسنیا هرزګوینا ته په دې ټولنه کې د یو واحد او خپلواک هیواد په توګه د غړیتوب پر ژمنه ټینګار کوي، خو په دې هیواد کې د اصلاحاتو پر غوښتنه یې هم ټینګار کړی.
مننه کوم احمد تکل. او مرزیه احمدزی په مو د سپورت له ډګره له تازه خبرونو خبر کړي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د آسیا د ملتونو جام په مقدماتي سیالۍ کې د افغانستان د فوټسال لوبډلې له ایران څخه 2-2 پر وړاندې ماتې وخوړه. دغه سیالۍ تېره شپه د ایران په کوربتو په تبریز ښار کې ترسره شوه. په دغو سیالۍ کې افغان لوبډله له ایران او تاجکستان سره په یو ګروپ کې ده. په دغو سیالۍ کې د لومړي او دوهم مقام ګټونکي ټیم د 2013 میلادي کال د آسیا د ملتونو د فوټسال جام سیالۍ ته لار پیدا کوي. له دې مخکې د افغانستان د فوټسال لوبډلې له ایران څخه د ترکمنستان د سلون دننه په آسیا سیالیو کې په ورته نتیجې ماتې خوړلې وه. د دغو سیالیو په جریان کې نن شپه د افغانستان او تاجکستان د فوټبال لوبډلې د لوبې ډګر ته وسی. د افغانستان د پارا اولمپیک لوبډله د آسیا د اتلولیو د باسکټبال په رابدارو څوکیو سیالۍ کې د ګډون په هدف نن د چین بیجنګ ښار ته ورسېده. د بدني روزنې او ورزش ریاست د معلوماتو له مخې په دغو سیالۍ کې له افغانستان څخه 12 لوبغاړو، یو روزونکي او یو پلاوي ګډون کړی دی. افغان لوبډله به په دغو سیالۍ کې له چین، کوریا او اماراتو سره د لوبې ډګر ته ووځي. دغه سیالۍ د چین په کوربتوب د روان میلادي کال د اکتوبر له 20 تر 29 نیټې دوام کوي. د اسپانیا د لالیگا سیالۍ په لړ کې تېره شپه والنسیا 6-3 پر وړاندې ریئل بتیس، ویاریئل 2-1 پر وړاندې جیرونا او لیګانس 2-0 پر وړاندې مالاګا ته ماتې ورکړه، خو ایبار او دیپورتیو لوبه 0-0 پر وړاندې مساوي کړه. د لالیگا د نن شپې په لوبه کې لاس پالماس له سلتاویګو سره د کابل پر وخت 11:30 د لوبې ډګر ته ځي. او دغه راز د انګلستان د غوره لیګ سیالۍ په جریان کې نن شپه لستر سیټي له ویس بروم سره لوبه کوي. دغه لوبه د کابل پر وخت د شپې 12:30 پیلېږي. د سپورتي خبرونو پای.
له مرزي احمد زید خان مننه کوم. د غزنی او روزګان سیمه ایزو چارواکو نن ازادي راډیو ته وویل چې ایران په دغه ولایتونو کې شیعه مذهبي ځوانان روزلی څو په افغانستان کې د امریکا او افغان دولت پر ضد وجنګیږي. دغه ځایي چارواکي له دولت څخه غواړي چې په دې برخه کې کوټلي ګامونه واخلي او د ایران د لاسوهنو مخه ونیسي. په دې اړه د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت یو تفصیلي راپور جوړ کړی دی چې په ګډه به وورو.
د اورزګان او غزنی ولایتونو سیمهیز چارواکي وای په دغه ولایتونو کې ایران اوس په ښکاره توګه د افغان دولت او امریکایي سرتیرو پر ضد تروریستي ډلې روزي. د غزنی د ولایتي شورا یو غړی امان الله کمرانی د دوشنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په دغه ولایت کې په خوا حضرت کمی خلک له دولت سره ډیر همکار و، خو په خبره چې اوس په دوی کې هم یو شمیر تروریستي ډلو فعالیت پیل کړی چې اوس د افغان دولت او امریکایي سرتیرو پر ضد جنګیږي. نوموړي دا کوي چې دغه تروریستي ډلو ته د ایران له خوا وسلې ورکول کیږي او هغه یې تمویلوي. ښاغلی کمرانی وایي په دې اړه سخت اندېښمن دي او دولت یې باید په وړاندې جدي اقدامات وکړي.
یو گروپ د ازرګانو ده او یو نن په ورتواله ده نو دغه خلک غزنی ته لږ دي غزنی په خار کې ترور کوي. نو مخکې د ازرګانو گروپ د ترور یګانه سبب ده کېدای شي سیمان نصب راځي دا او ایران نو پښې لري یا ایران ازرګانو تر شاول او د خلک حمایت کوي. نه تنها سي قوم مو دي بلکې طالبان حمایت کوي.
په ورته وخت کې د غزنی ولایتي اداره هم په دغه ولایت کې د ایران لاسوهنه تاییدوي، خو وایي چې پاړه یې کره اسناد په لاس کې نه لري. د والي ویان محمد عارف نوري ازادي راډیو ته وویل چې دوی به هیڅکله دغه سي تروریستي ډلو ته د فعالیت اجازه ور نه کړي.
لزانه فرمن شي خو ته هغه ولایت کوم درشه چې د نړۍ د فعال دي شهود د هنر او کلمو د بحث ورات او هغه د کوم دي چې تاسو د دې جګړه په مخ کې په هغه ساته تجربه چې څنګه یو نوې تاریخ کې لري نام کې ول شي یو د تر راغلي یو او تروستي حالتونه په مخ کې تر څو چې تاسو زموږ خبراتي او تشکیل غوښمه
دا په داسې حال کې دی چې دوی ورځې مخکې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم ویلي وو چې ایران په افغانستان کې تروریستي ډلې روزي او د امریکا پر ضد جنګوي. بلخوا بیا د غزنی ولایت په گاونډ کې د اورزګان سیمه ییز چارواکي هم ورته څرګندونې کوي. د اورزګان ولایت د ګیزاب ولسوالۍ اوسېدونکي او د اورزګان پخوانی والی امان الله تیموري هم ادعا کوي چې د ګیزاب ولسوالۍ په هغه سیمو کې کوم چې حضرت کمی پکښې کې میشت دي یو شمېر کسان د ایران لخوا روزل سوي او په ښکاره توګه د افغان دولت او امریکا پر ضد یې تبلیغ شروع کړی څو د افغان دولت او امریکا پر ضد وجنګیږي. نوموړي دغه راز وویل چې په یادو ولسوالۍ کې یو شمېر محلي پولیسو ته د ایران لخوا پیسې هم ورکول کیږي او دغه پولیس دغلته د خپل هیواد په ګټه کاروي.
نو دا د فعالیت شروع دي په دغه ساحه کې، خصوصا د دری په ساحه کې، د بازي نور شو په ساحه کې. دا موضوع د اوس نه دی شروع، د ډېر وخت څخه شروع دي. تنه په دا محرم شپو کې او د روژې مبارک شپو کې د ایران د مدرسو سلطنت ملان بازي د مستوی د اوسني نظام رسونه څه تخریب کوي چې دا د امریکایانو سیستم جوړ نظام دی. کوي هلته د پولیسو محلي په نامه، د پولیسو اربکي په نامه، د خلیج مبنی په نامه، هلته د ایران د خواسم څخه کېږي، د دولت د خواسم.
په ورته وخت کې د اورزګان ولایتي ادارې په دې اړه خبرې شي او وایي چې موږ پلټنې کوو، خو د اورزګان د ګیزاب ولسوالۍ امنیه قومندان غلالۍ بیا وایي چې موږ په هزاره میشتو سیمو کې کوم محلي پولیس نه لرو، بلکې دغه پولیس د ملي امنیت لخوا ګمارل سوي او هغوی معاش ورکوي. خو نوموړي دا تاییدوي چې یو شمېر دیني علما دغلته د افغان دولت پر ضد تبلیغ کوي، خو وایي چې په اړه یې معلومات نه لري چې دغه علما د چا لخوا راستول سوي دي.
هم د بیزا په منطقه کې نه دي، هغه د هزارو په منطقه کې دي. دغه ته د امنیت ملي د خاصه پیسې ورکول کېږي، سپیشل کسې دي که څو دي درېدلي دي. په معاش هغه اعتمادي قومندان په نامه دی، هغه معاش راخلاصي، معاش اخلي. نو دغه موضوعګانې چې موږ لیدلي نه دي، زموږ څه چپ چې هغه خلک دا مولایان ملایان خو د دې ملایان خو بېخي په تبلیغ شته دي. د ازمردن کې نه وخته تبلیغ رماجتان کې بېځایه تبلیغ بېرته موږ دا مستقه دي. د سوال په امر بیا مر نام کار نه شو کولی. دا تبلیغ خو دا سهارا کې، دا سهارا کې نه نه کیږي، خو دا د دې
هڅه وکړه چې د افغان چارواکو د دغه ادعاو په اړه په افغانستان کې د ایران له سفارت سره هم خبرې وکړو، خو له پوره پراهتو سره بیا هم بریالي نه سو. له تورستي ډلو سره د ایران د ملاتړ دغه خبرې پر داسې مهال کېږي چې په دې وروستیو کې د ایران او امریکا ترمنځ د اټومي وسلو پر سر اړیکې خرابې سوي او له امله یې پر ایران یو شمېر بندیزونه هم لګېدلي دي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
دوستانو د غزنی او روزګان د سیمه ایزو چارواکو اعدام واردل چې وای ایران په دغه ولایتونو کې شیعه مذهبي ځوانان روزلی څو په افغانستان کې د امریکا او افغان دولت پر ضد وجنګیږي. بلخوا یو بل راپور هم لرو، د افغان حکومت اجرایه ریاست نن ویلي چې له ترهګرو څخه د ملاتړ په برخه کې پر پاکستان د نړیوالې ټولنې په ځانګړي ډول د امریکا فشارونه پر خپل ځای دي. د اجرایه ریاست وین مجیب رحمان رحیمي دا څرګندونې تر هغې وروسته کړي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د حقاني که لمنګولو دی وی کاناډای کورنۍ تر خلاصون ورسته له پاکستان مننه وکړه. نور حال به له اکرام الله اکرام څخه وورو.
د افغان حکومت اجرایه ریاست وایي که پاکستان د تروریزم په وړاندې په مبارزه کې ریښتینی او فعاله ونډه واخلي، نو د افغانستان په ګډون به د ترهګرۍ ضد ټول هیوادونه ترې مننه وکړي. د اجرایه ریاست وایان مجیب الرحمن رحیمي دغه څرګندونې تر هغې وروسته کوي چې د حقاني شبکې له منګولو د یوې کاناډایي امریکایي کورنۍ تر خلاصون وروسته د یو شمېر پاکستاني رسنیو په حواله د اسلام آباد او واشنګټن په اړیکو کې مثبت بدلون رامنځته شوی دی. خو ښاغلی رحیمي وایي له تروریزم څخه د ملاتړ په برخه کې پر پاکستان د امریکا فشارونه پر خپل ځای دي. دی وایي هغه فشارونه چې په دې وروستیو کې پر پاکستان راغلي پر خپل ځای دي. په سیاست کې هیڅ ډول بدلونونه نه وینو. هر وخت او په هر موقع چې پاکستان همکاري وکړي، موږ به له همکاري او هرکلی وکړو. ښاغلی رحیمي دا هم وویل چې له حقاني شبکې د کاناډایي امریکایي کورنۍ خلاصون دا ثابتوي چې نه یوازې دا چې دا تروریستي ډله په پاکستان کې ده، بلکې د دې هیواد اثرګر اداره ورسره نږدې اړیکې هم لري. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د وسلوالو طالبانو لخوا د برمته شوي کاناډایي امریکایي کورنۍ د خوشي کولو په خاطر د پاکستان له حکومت مننه وکړه او وی ویل داسې ښکاري چې پاکستان د امریکا له غوښتنې سره سم د افراطي وسلوالو پر ضد د نورو اقداماتو لپاره هم چمتو شوی دی. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون په یو اعلامیه کې د امریکا له متحده ایالاتو غوښتي چې د پاکستان په دوه مخي سیاست ونه غولېږي. د دغه کمیسیون یو غړي عبدالقیوم سجادي د ولسي جرګې د دوشنبې د ورځې په عمومي ناسته کې د یاد اعلامیه یو برخه داسې ولوسته. دی وایي که د امریکا په ګډون د افغانستان نړیوال همکاران د تروریزم په وړاندې په مبارزه او د افغانستان د جنگ د خلاصېدو په برخه کې جدي اراده لري، نو پر پاکستان له سیاسي او اقتصادي فشارونو نه په استفادې کولی شي چې پاکستان اړ کړي چې د تروریزم په وړاندې په مبارزه کې ریښتینی عمل وکړي او د تروریزم له ملاتړ لاس واخلي. سیاسي کارپوهان بیا په دې اړه بېلابېل نظرونه لري. ځینې په دې باور دي چې له پاکستانه د سپینې ماڼۍ مننه د تروریزم په وړاندې په مبارزه کې تشویقي بڼه لري. د چارو کارپوه حاجي سید داود ازادي راډیو ته وویل
دې کې یو نوې تشویق او ترغیب ګورم چې پاکستان دې ته وایي چې طالبان هم دې ته وعده راکړي چې دوی افغانانو سره سولې ته کینی.
خو یو شمېر نوري بیا وایي چې امریکا به هیڅکله په سیمه کې د پاکستان په سیر یو هیواد چې د کلونو په اوږدو کې له امریکا سره ښې اړیکې پاللې له لاسه ورنه کړي. په پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلوماټ او د سیاسي چارو کارپوه احمد سیدی وایي که څه هم د جنوبي اسیا او افغانستان لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ تر اعلان وروسته پر پاکستان فشارونه ډیر شوي، خو له روسیې، چین او ایران سره د پاکستان نږدې کېدو ته په کتو سره امریکا د مجبوریت له مخې نه غواړي پاکستان له لاسه ورکړي او په سیمه کې ځان یوازې پرېږدي.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو هر ورځ د سهار له د ماښام تر 8 بجو پورې پر منځنۍ څپه 12.6 او د اف ام پر 3.5 څپه په ټول افغانستان کې صاف اواز اوریدلی سي. دغه راز زموږ مطالب پر ویبپاڼه هم لوستلی سي په تمه د ازادي راډیو ډاټ کام. مننه کوم چې تر دې مهاله مو دا خبرونه راسره تعقیب کړه. خو په وروستیو شیبو کې یو کلی زر ژغونه ډرامه هم خپرېدو ته چمتو ده. د دې ډرامې 212 برخه به اوس واورئ. له احمدیا مننه.
یو کلی زر غاگونه
د یو کلی زر غاگونه رامي خوګو اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د یو کلی زر غاگونه په ډراما کې مو اوریدل چې مولوی صاحب عبدالحلیم ګل محمد اویل د اسلام مبارک دین د امن، مهربانی، محبت او رحمت دین دی. کڅوک په اسلام عمل وکړي هیڅ بدی او بدرنګي به ونه ویني. اوس به واورو چې مامور زمان څه شي تپان دښنه کړي.
وو به خمو مامور سی فاروق هغه سار دی چې وافسته هغه د سیادې وکړه.
هو هو بیغمه وسه ټول سندونه پوره وو څه نیمګړتیا پکې نه وه.
ښه کور دی ودان.
خطای بجانې اوس مو چې کارونه یو څه کم کړل لڅیرې نه ښکارې چې دا مخامخ سړی کومه خبره لري.
مامور صاحب زمان یادوي.
هو نو بل داسې ښه سړی به څوک وي چې زموږ مخ ور واوړي.
خو مامور صاحب زمان له څغر رئیسې غلی ناست دی یو څه چورتیم ښکاري.
دا څومره مهربانه ده. زما د چورت او غلی کېناستو اندېښنه م ورسره ده.
مامور صاحب زمانه و د خدای نیک بخته دا بیا په کومو چورتونو کې ډوبې.
مامور صاحب فاروق نو زه به څه ووایم. هسې په زړه کې مې دا کرل ریبل چې دا کینه او کرکه ښه نه وي.
هغه څنګه؟
له تا نه څه پرده. یو څوک خدای ښه استعداد او لیاقت ورکړی و خو ما ورسره چټي په چټي کینه او حسادت کوه. خو اوس ډېر پښیمانه یم.
په بدو پښیمانه کېدل د لویو خلکو صفت وي مامور صاحب زمانه. بیا څه وشول؟
بس ما مې خپل زړه ته وویل چې نور کینه او حسادت بس. دا شخص چې لایق او په وظیفه مین دی باید دی چې قدر یې وکړم.
نو چې ته یې قدر کوې هغه به هم ستا قدر وکړي.
خو ارمان چې اوس دا بختور انسان بخنه راته وکړي چې د وجدان له عذاب خلاص شم.
بختور انسان ته یې چې د خپلې غلطۍ بخنه غواړي. مامور صاحب زمانه زه پوهیږم چې ته ما یادوې. خو زه وایم
طیبه جانې زما په هر څه باندې سر خلاص دی. که زموږ تر منځ کینه او حسادت وي یو به مو کارونه مخته نه ځي بله دا چې کینه لوی عذاب دی.
زما د زړه خبره دې وکړه. کینه له یوې خوا د بني آدم زړه خوروي او له بلې خوا د پرمختګ مخه نیسي.
ښه طیبه جانې اوس دا ووایه چې ما ته بښنه کوې او که نه.
ګوره طیبې ته به ځواب نه ورکوې. مامور صاحب زمانه طیبه جانه به هغه وخت بښنه درته وکړي چې جریمه ومنې.
نه نه زمان زموږ ښه همکار دی. که بیا یم په زړه کې څه ورګرځي یو بل ته مو د زړه له خلاصه بښنه ده.
څومره ستړی شوم. دا ښار خو له کلي نه ډېر لرې دی. جابر صاحب به چېرته وي؟ سړی خو پسې ورغلی و.
وروره ګل محمد ته یې؟
هو زه په خپله خاورې ګل محمد یم. څه دې ویل؟
درځه چې د پولیسو عامر صاحب د چا خبره خپل دفتر ته غوښته یې.
شکر خدایه رښتیا. ته څه وایې چې عامر صاحب زموږ له کور نه هغه غلا شوي مال او پیسې همدا اوس بېرته راکړي؟
وروره همدا د عامر صاحب دفتر دی. د چا خبره ورځه وېرېږه مه.
عامر صاحب اجازه ده؟
راځئ مهرباني وکړئ.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام ګل محمد ستړی مشي. تا ته منتظروم. راځه په دې مخامخ څوکۍ کښېنه.
کور دې ودان عامر صاحب.
ښه شو چې په خیر راغلې.
خیر دې نصیب شه عامر صاحب.
ګل محمد وروره وخت ډېر نه نیسم را به شو اصلې خبرې ته.
سمه ده عامر صاحب زه درته غوږ یم.
داسې وکړه کله چې زما او ستا خبرې خلاصې شوې بیا به دغه زما د شوبې تر څنګ شوبې ته ورشي.
هلته د څه لپاره عامر صاحب؟
ستاسو له کور نه چې څه شیان او پیسې غلا شوي وو هغه به در وسپارل شي.
په عزت اوسې عامر صاحب. مور به مې څومره خوشحاله سي.
ژوندی اوسې. د خلکو خوشحالي او امن زموږ وظیفه ده. رښتیا ته خو په قاچاقي لارو خارج ته تللی وې که نه؟
هو صاحب څو موده مخکې تللی وم. ډېر کړاوونه مې ولیدل. خدای مې مالو بیرته په خیر را وګرځېدم. نور کوم خیر قانوني کار مې نه دی کړی عامر صاحب.
واخله دا اوبه وڅښه. زه پولیس یم. ستا له خبرو او څیرې وپوهېدم چې په پوښتنه مې لږ وویرېدې. خیر دی بیا به په قاچاقي لارو نه ځې.
شکر خدای. نه صاحب بیا به په عمر کې داسې ونه کړم. یوه خطا رانه وشوه. قا قاچاقبرانو راته سروش نه باغونه خودلی و خو
قاچاقبرانو ظالمانو تا غوند ډیر نه خبر او احساساتي ځوانان په غوړو خبرو ګړنګونو ته غرزولی دي.
هم داسې ده، پیسې در نه اخلي، نور دې په کیسه کې نه دي چې یا ډوبېږي یا وژل کېږي که یا بندي کېږي.
ښه، ته په دې خوشحالېږې چې دغه قاچاقبران ونیول شي او په خپله سزا ورسیږي او په راتلونکي کې نور ځوانان د دوی له شره خلاص شي؟
هو امیر صاحب، خدای دې دوی تباه او برباد کړي لکه زموږ ځوانان چې را تباه او برباد کړي دي.
ښه نو اوس له موږ سره همکاري کوي چې د قاچاقبرانو ظالمانو مخه ونیسو او خلک یې له غمه خلاص کړو؟
خیر روز زرلخت، ډیر خواږه انګور دې راوړې دي. د چا خبره، سږ کال مو په انګورو پسې سترګې ووتې.
دې جمیل د لاسه کنه په انګړ کې متاک و چې خدمت یې ونه شو وچ شو.
د استاد اول تنخوا انګور د کور تر انګورو خواږه دي. مورې، د زرلخت کار د چا خبره هم خرما ده او هم ثواب.
همداسې ده زویه، په کلینیک کې د وطن خلکو خویندو میندو ته خیر رسیږم او دلته یې زموږ خولې هم خوږې کړې دي.
په رښتیا هم کار او د خلکو خدمت ډیر خوند لري. د یو چا صفت کوم خو مغرور دې نه شي.
وایا، د چا صفت کوي؟
ستا جمیله.
زما؟
هو، چې زما د ژوند ښه ملګری یې. ما ته د اول د تعلیم او بیا د خدمت اجازه راکړه.
خیر اوسې.
وی لورې، ښځو چې تعلیم کړی وي او په کار پوهېږي که په سم ځای کې کار وکړي دا خو څه بده خبره نه ده.
هو رښتیا، تاسې لږ صبر چلاولې، تنخواه نه مې ځینې نور شیان هم درته اخیستې.
ته را واخله چې نور دې سره وړي چې خوله پرې خواږه کړو.
ترورې، د خوراک شیان نه دي، یوه نیمه وړه غوندې تحفه ده. تا ته مې دا هغه ټیکری راوړی ده.
واه واه، دا څومره ښکلی دی. ترور دې جار شه، دا رنګ مې ډېر خوښېږي. چې د والی جان د مور په سر به مې ولیدو ما به وی ارمان چې زما همداسې ټکرای وای.
په هغه بل پلاستیک کې څه دي؟ لکه چې ما ته دې هم څه راوړي دي.
نه جمیله، تا ته مې څه نه دي راوړي.
ښه،
هو دا مې عایشې ته کمیس راوړی دی.
ښه سمه ده. خیر، وای بې چرګه به هم سبا شي.
وی ته لکه چې مرور شوې.
هو خود.
دادا، تا ته مې یو ډېر ښکلی څادر راوړی دی.
نیم پټای به ګل خرم، نیم پټای زعفران، دای به وریز راولی، وریږي به باران. موسا ګلیا ته وای دا دندشي خدا سپکه کلکه ده. یا تل کار لوی تلی.
موسا ګله ساده ګله. درو دې پد مو شته دا یوم کېده.
یوم کېدم.
او
ښه دا
او دا غسه. درو دې پد مو شته سخت در پسې خفه شوای وم. زه د خدای ملنګ به له تا نه نور څوک لرم.
ښه، اصله خبره دې وکړه وای. ښه،
درو دې پد مو شته اوس پین میدان پاتې یم. نو ټول را نه خفه دي، خبرې نه را سره کوي.
ما خو ډېر ګران یې ته وای. ښه، خو یوه خبره درته کوم که ونه منې عمر به در سره ونه غږېږم. و ته وای. ښه،
تا هم شرط را باندې کېښود.
هو خود.
ښه وایه، کومه خبره؟
خبر څه وایمه چې زما د وراره او یا ورېرې مور کلي ته نه پرېږدې. ته وای. ښه، دا رښتیا ده؟
زه دې په مزه دا ته بیا له کومه خبر شوې؟
سنم ګلې، وای ادې مې راته وویل هغې ته ستا کور ودانې ویلي و. ته وای. ښه، ښه اوس دا ووایه زما خبره منې که نه؟
او نه، زه دې په مزه نه یې منم. زه مې میرمنه کلي دیک ته نه بیایم.
ګوره خدا داد ګلې لیونیه، ورېندار خامخا کلینیک ته بوزه. ډاکټرانې به یې وګوري، هسې نه کوم تکلیف مفلیف ورته پیدا شي.
نه نه زه د بدمشه خوشې مې ماغزه مخوره، د خدای داد یوه خبره ده، دویمه نه پکې جوړېږي.
چې داسې ده نو د موسی ګلم یوه خبره ده، تا سره به په عمر خبرې ونه کړم. ورځه له کارغانو سره دې خبرې کوه. کوغ کوغ ته وایې ښه
ځه ځه بدمشه، له کارغانو سره به ولې خبرې کوم؟ زمزم له خپل ټیکټر سره مې خبرې کوم. لاړم درنه.
گرانو اوریدونکو، تاسو واوریدل چې زرلخته په کلینیک کې اداري مامور ده او په ښه طریقه خپل دنده ترسره کوي. په کور کې هم له خواږ او خوند سره خوشاله ژوند کوي. د خپل تنخواه یوه برخه د کور په اړتیاو لګوي. پوښتنه، ستاسو په فکر کې یوه با تعلیمه او په کارپوه مېرمنه د کور د مسؤلیتونو ترڅنګ د ټولنې د ښېګڼې او جوړېدو په برخه کې کار کوي، هیواد او کورنۍ ته به یې ګټه څه وي؟ دا هم وایي چې د یو کلی زر غږونه ډرامې په تاسو او ستاسو په ټولنه کې کوم بدلون راوستی دی. مهرباني وکړئ خپل نظرونه او ځوابونه په 0 اوه سوه شپږ نوي 0 یو شپېته 0 یو شپېته شمېره راولیږئ او خپله جایزه واخلئ. ډاډه اوسئ ستاسو غږ ثبتیږي او تر موږ رارسیږي.
نه پردو کس که مرگ.